آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هر کله مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی بریډ وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیزې به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو څه ښکاري؟
مننه شفر صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکیلی.
مننه.
متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډېر ناوړه اغیزې لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه د هغه ستراتیژیګانو له مخې یا د هغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو د خولې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمه ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه یي. هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوې، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب وپوښتئ، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لا ده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه له سره له پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیزې تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیزه تر اوسه خو دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح اتومی سلام متخصصین واژه، داسې خودل کیږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوانه ډیر کار کړی په ایران کې. خو اوس په دې دوه درې ورځو کې چې موږ ګورو ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دی، دې ته پاسکین وایي. په عسکري کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کیږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، نو هغه وخت کې اسرائیل ډیر څه لاسته راوړل او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاری او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که وختم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو، قدرمن اتمر صاحب او ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور اغېز لري او د اوس لپاره دا اغېز یوازې په منفي اړخونو کې تحلیلېدلی شي، ځکه کله په اوږد مهال کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کېږي، هغه بیا بل بحث دی. ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفي اغېز پرېوتی، هغه هم له اقتصادي لحاظه، هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه، ځکه په سیمه کې امنیت له وړاندې یو ډول ډېر خوندي نه وو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه، د یمن مشکل وو، او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل، دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویمه مسله بیا د ټولې سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړېدو دي، بیا په افغانستان غوندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د ګازو دا بیې به لوړېږي، بلکې که دا جګړه نور هم دوام کوي ځینې نور توکي، حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایرانه واردول دا به نور هم ګرانېږي. یو بل بد اغېز او غټ اغېز چې زه یوازې د افغانستان په کانټکس کې څېړم، هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځېږي، هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي، دا میلیونونه دي د تعداد، دا به اړ شي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستانه شي، او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار، او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اسانتیاو برابر شي. دا موږ لپاره یو پایلې. او که په سیمه باندې څوړو د خبرونه په داسې ور باندې بس
په راتلونکي به بس پیو کوم. مننه او بښنه ستاسو خبرې قطع کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې، دی وایي زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهرانه ووځو. دا سره اورو
تهران د وټلو په باره کې ته اجازه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده، چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلباس 15 بجې ما پسې ملګری زنګ والو، ماتي ویلي چې رزم دفتری کفالت ته چوونه شو، نو دا موضوع ډیره جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل دي، ډېر افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او که چېرته افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمې په برخه کې ستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څرنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شیبر صاحب. په سیمه کې یو خو دا ده چې د اکتوبر د اومې له هغو بریدونو وروسته چې حماس پر اسرائیلو وکړل، یا هغه په اسرائیلو چې د هغې په غچ کې کوم بریدونه وکړل، په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وې دا ټولې تر هغې وروسته ډېرې کمزورې شوې، که حزب الله وه، که حماس وه، که حوثیان وو، که لشکر زینبیون وو، که فاطمیون وو، که په عراق کې د دوی ملیشې وې. یعنی په یو ډول دا سیمه لوړاندې له اغو ملیشو یو څه را کمزوري شوې ده. نو کچیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. همدا اوس داسې راپورونه شته چې ایران له خپلو نیابتي ډلو غوښتي، دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم ورباندې بحث شوی، چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي، چې په دې کې د دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دې وه چې د خپلو ملي ګټو دفاع له خپلو کرښو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپله جګړه کې ښکېل نه کړي، بلکې په پردیو کسانو وکړي. نو حزب الله د دې نه یوه ډله وه چې هغه د اکتوبر د اوومې له بریدونو نه وځپل شوه. اسرائیل مشر ورو نور دویمه درېمه درجه مشران هم ختم شول. اوس اندېښنه دا ده چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي، که دا په عراق کې دي، که دا په سوریه کې دي، که دا په لبنان
کې
دی او یا هم
که
په یمن کې دی.
یمن د روسانو مسله بله مننه شاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخ ته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره او اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامي خواته د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله، ځینې کتونکي چې د ازادي راډیو له لارې تعقیبوو په دې نړیواله کچه باندې، ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. هغه دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دې له خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داس فکر کوم چې بلاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولې دي. یو سلسله نظامي څوکیات په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کشتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودي عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باش ته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی، کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اعداد، همدغسې ناتانس ګرځي ویل شوی چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته ده چې امریکا با اسرائیل سره یوځای کیږي، گرچه د نننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس په نام دا خبره کړې چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملاً د امریکا
مننه اتمر صاحب. البته یو سروې پرون خبره شوې وه، د پیغه سروې کې دا ویل شوی چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز شان سیو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنه ای حکومت بنسټونه مات کړي دوی پوینه، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست لدی نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دی ونیول شي یا د یغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوې دي دا پروسه به تیکړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنۍ رژیم نسکور شي او یا په دې کچه کاواکه او کمزورې شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کیږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه. دا یو محاسبه شوې کیسه ده او ستراتیژي برنامه او پلان ټول همدغسې و. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې دا هم دغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه او بیا په لبنان کې د ډلو کمزوري کول او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړي دي اول هغه قطع شي او تر هغې وروسته بیا دغه نظام چې په خپله هم ځینې اتباع ورسره جوړ نه دي د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لاره هواره کړي. زه فکر کوم چې په ایران کې هم او د اخوندانو رژیم ډېرې کلکې ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هیڅ شک نشته. دوی به کمزوري شي او د اسرایلو لومړیو بریدونو هم ښکاري چې کله ایراني چارواکو دا څرګندونې وکړي چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو. بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډیږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شازوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، غوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمنځه تلونکی دی یو په بخنه، او دوی باید یو بدیل لپاره الله را هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزور شي.
اتمر سب تاسو فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزور کړی او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبره سره اصل په سل کې موافق یم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې ارزه و چې د ټول منځني ختیځ د پاره دا یو لوی برنامه ده، شروع د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کال ستراتیژي نه ده، دا د شل پنځوشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي ول لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وي لکه حزب الله، فاطمیون او زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب او بخښه، دلته دا سوال دی که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبرې دي. سیاسي اړخ دا دی که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخشه کچرتا امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسيونو ډلو سره نږدې روابط لرل چې هغه تقویہ کوي او د طالبانو ځایناستي په صفات باندې له سره مرستو کې خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کې چې حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسيون د امریکا ویزین شتر لاسه کول
یقینا دا خبره بیل ده ځکه امریکا موس په دې پیږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي دا نه د خلکو خوښیږي نه د نړیوالو خوښیږي نه کوم ښه سابقه لري نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې هغه زه منتفي ګڼم هغه څوک نه مني لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي مثلا او افغانان دي هغوی خو دا حق لري که ایران که دغسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي عدالت او استقلال باندې ولاړ دي که موږ وغواړي که ونه غواړي دا زموږ په هیواد باندې خپل تاثیر لرلی شي حتی داسې هم کیدای شي دا فرضیه ده زه داسې نه وایم چې دا کار به وشي داسې فرضیه هم منګه پات دال په مونږ غرزه مثلا ک ایران هغه حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې نن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې منګه خامنه ای واژن دا پات واژن یعنی که دغه حالت ته لاړ شي یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لار نه لري نه دوی ترکیه مني نه مثلا سوریه مني نه عراق مني لاته ټول
البته نتایج شوی راپورنه خبره شوی ولو چې ایران ځینې آیت الله غان بیا د دوی تنشتي خلک غواړي چې روسي تلر شي البته تایید شوی نه دي دا خبرونه کېدې چې لا غټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي د سوریه چارواکي روسي ته لاړل مننه اتمر صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له او تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس یو څو اوریدونکو را سره دي دوی نظر به هم را واخلو آزادی په چپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
قربان سم شه برسم محترمه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلي دي نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامي ری ځکه دا کوم اټمي بټی شي محترم شه برسم دوی چې دا غولې نو خامخا د افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی نو خامخا نقصان به مترسيږي ابل شهبر صاحب محترمه اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي وګوري نه صاحب پر ایران باندې حمله وکړه زموږ په فکر او نظر باندې کدي چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې خامخا به د ایران سکوت کې ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک یې امریکا په بغل ته ولاړ ده خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی د دې غټ مشرانې ولوي ستل مثال د غټ غټه چې مثال دغه چې درلود لې دغه ولوي ستل غټ میدان ولوي ستل نو وس ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په غټه دی ور باندې ایران په غټه نه دی نو تر ټول هو دوه باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه غټ می تاسو سات ونه ولې زکه کړه غټ می تاسو سات ولې نو ځان به یوازې افغانستان نه ټول نړۍ ته ورسېږي نو ډېر دغه چې دی خو د تشويش ولې ځای چې دی چې موږ ډېر مثال خبرې وته په تشويش کې دغه اټمي بټی چې دی ولې دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي شبر ته محترم
ډېر مننه مهمه موضوع مو یاد کړه بل اوریدون کته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي تاسو را سلام
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم سلامونه
وعلیکم
السلام کی لتاسو محترم اوریدون چې ملمانو ومني
وعلیکم السلام مهرباني شرخلی
کشمیر خان زرمل عالم له خبر پښتونخوا لري په نامه البته اړي کنه ولید اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره نو په کار خدا د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید د ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي نو دا باید ډیر ځات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي او کچیر ته ننګ ونه کی نو وګور په غزا کې په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و دام ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ انده پټه خبره نه ده نو زما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا په کار د سټی ایران ملاتړ وکړي په هر صورت او کچیر
البته او بخشي زرمال صاحب په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي.
نو باید وی چې د کسدام اسلامي هواد دنو دا کوم ما فکر او نظر باندې ځل ته ډیر وخت پات شوی ما ډیر څه پښتنې دی وکړ ځمانه مزه دمر درته وایم چې دا هواد کوم د ستا نوم واخیستم دی او تل سرته ګوري چې دا کوم د سی او اغنه د هواد دی رښتینه دی چې دا په هر وخت دا درته وایم چې باید اسلامي هواد نه ټول ملاتړ وکړي او بل ملمنو نه پښتنې لپاره
مهرباني
پښتنه مې ده د ملمنو نه اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کړي ایران اسلامي جمهوریت لمای بینه ملاسه اول خو دې خدای له بینه نه وړي نو کچیرته داسې وشي نو د دې نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره یي بیا خاص کر عرب هوادونو عرب یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه
دې باندې به سمره ناوړه اثر یي نو بس نو د وستر کول نه ونه مننه محترم شه
مننه سلامت سلامت مننه بل اوریدون کته مخه کو اصرب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي تاسو سره است bale
سلام الله تاسو تخنجام ګران د ټول خو دې دلګه ته وخم بخیر
سلامت اوسه مهرباني
مننه شیبر ته مبارک انا پران موږ بداوای چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کارکېش دی په دې کې ټول د امریکا لاسه امریکا د جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نو غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې دی پاتور سی تر دې وخت ته هغه وخت نو غواړي چې ایران خوځپی چې ایران دې ته مجبور کړي د دې خبره ومني نو امریکا د جنگ د وکړ د وسم د دې د اسرائیل ملاتړ کوي اسرائیل ملاتړ کوي وسلي ورکی هر څه چوس کی هغه اسرائیل حکومت ته ورته لري هغه ټول د امریکا ورته د امریکا تیاری دي جګ دي چې ټول د امریکا ورته نو د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ و درې جنگ نه ښکار دي هم ګټه کې موږ وطن کې سرویس کال جنگ و تم ولا سره ورته وسته ما دي وطن برباد دي وسته ما دي اباد ته نو باید جنگ یوازې ایران ته نه مشتم ګټه کې نو تم ګټه کې اوس دا وګورئ چې په افغانستان کې ټول خلک چې غواړي شان غاسي دي تیل ګران شي دي هرته ګران شي دي نو باید دې لپاره زړه زړه غونډه ونیول شي او د دې ستونځل پیدا کړي چې دا جنگ څنګه دریز باید زړه زړه ودرېږي
مننه کور ودان چې خبرونه کوم برخه سره وخصه اتمر چې کده دې دروي اوریدونکو په نظرونو او ځنو پښتنې هم لرلې خپل نظر سره شریک
bale lomra kho tau che masalan di aurur pakhtana dau ka dui agatmita sisat pana khakit di zyan ba dir wasi awal pakhpal iran ke bia po gawandi huwa dunu bandi yaqinan da de andekhne warde zaka de ukraine aw di rusiya po jagra ke یو ځل هم دا سی وشو چې د ژاپروزیا په اتومي تاسات باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه ته ونه رسید چې دغه اتومي شوا د اخیزنه خپور شي لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغه سی دا هغه ستونزې دي لکه په سم په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه نه وه د شوروي اتحاد په وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې هم خلک د دې نه کړېدل اوس یقینا چې باید نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دواړو خواو باندې چې دوی اتومي تاسیساتونه لري پاتې شي ځکه دا خو بیا نه کنټرولېدونکی دی هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست دښمن هم نه پېژني انسان او حیوان او نبات هم نه پېژني دا یو ډېر جدي لوی خطر دی بل د زرمانان صاحب خبره وو چې هغه ویلو چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري ګرچې ترکیه سبا یو کنفرانس راغوښتی سبا ده یا بله ورځ دی دقیق پوه نه شوم پې چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کنفرانس په استانبول کې جوړیږي خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي. اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهر هم د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه د هغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي، لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي. یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي. نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي، یا مثلا سلاح ولیږي یا عسکر ولیږي یا مثلا هغوی ته پناهګاهی ورکړي. دا ممکن نه ده، ځکه چې د امریکا نفوذ په سیمه کې ډیر زیات دی. نو بل خبره د دې بل چې هغه ویل چې امریکا دغه جګړه جوړ کړی، یقینا که مونږ داسې وایو چې مونږ پوهېدو په دې باندې، نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پوهېږي چې کسه چېرته روانه دی، څه غواړي نړۍ، امریکا د دې نه څه غواړي. اوس وخت کې خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران نیابتي ډلې له منځه لاړلې، اوس هغه اخري پړاو دی. هغه پخوا د څو ځلې اسرایلي مقاماتو دا خبره کړې وه، نتنیاهو هم، چې د اختاپوت سر په تهران کې دی. نو دوی هماغه اختاپوت خو خپې لاسونه قطع کړي دي، اثر پاتې دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي ده، او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زمونږ غوښتنې ته ځواب ورکړي، یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ.
بله، مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې؟ ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړي دي. په بروکسل کې ټاکل شوی دی چې د جمعې پر ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو سره وګوري. آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي، او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟ کنه څه اټکل کوي؟
زه فکر کوم چې که سیاسي خبرې اترې نتیجه ورکړي، ایران به هغه څه چې په خوای نه منل تر یو بریده پورې ومني، ځکه دوی اوس پوهېږي چې که په دوی باندې بریدونه پراخېږي او پیرې زیاتېږي او نور هیوادونه دې ته ورګډېږي، نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای. نو دغه باید چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکړي، دا به نسبت هغې بیې ته لږي چې دوی ټول نظام پکې وبایلي. نو ښایي دوی غاړه کېږدي، خو زه فکر کوم چې له لویدیځ طرف نه یا د اسرائیلو له لوري نه په ډیپلوماتیکو خبرو باندې ډېر زیات اتکا او باور نشته. کومې هڅې چې جرمني او د فرانسې او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیرانو کړي یا په جنوا کې دوی کومه ناسته کوي، دا به هماغه سمبولیک شکل د ډیپلوماتیکو هڅو ولري یا د کړکېچ د پای ته رسولو ولري. په عملا د جګړې په ډګر کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه ښکاري، او داسې ښکاري چې هره ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي. زه په دوه احتمالاتو کې فقط دغه د امریکا د مداخلې په اړه باندې یو شی چې سره پیپویو، هغه دا دی چې امریکان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ورودانګي. اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیلو کې پنه خشي او روختونه یو بیلګه ده، او دا د اسرائیلو له کلونو راهیسې هڅه ده چې امریکان د ایران پر ضد په هغه هڅو کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګري کړي. دویم، که چیرته پر ایران فشار زیاتیږي او دوی د هرمس تنګي د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لیږدوي د بندولو یا له ګواښ سره د مخ کولو هڅه وکړي، نو دا به بیا یو عملي بهانه وي چې امریکا به عملا کولی شي د خپل ځان او خپلو ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي. که بحث دې ته ورسیږي، بیا نو د ډیپلوماتیکو خبرو اترو یو نتیجه ترې ترلاسه کول، دا به بیا زما په نظر یو تر اوسه ډېره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکنه وي.
مننه شاب صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ایران او د اروپای اساس غونډه په جنوا کې د زتیرو تیروته و ما ویل چې په بروکسل کې مننه بل ورته د ایران د اوسنی حالت تر اوسه چې تاسو دا ویل شاب صاحب چې ایران لزان نه دفاع کول شي کوي ځل اسرائیل سره تر اوسه پور چورته ګورو ایران خو لزان د دفاع نه کړي ځکه چې د راپورونو لمخه د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده او چې چرته بمباری کوي هلته کول شي صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې وشتلې
از فکر نکوم که خبر غلط نه ای تعبیر شوی ما د ایران په ورتیا باندې د ځان دفاع په برخه کې شک څرګند کړی دوی د ځان دفاع نشي کولای په شکل سي اړینه ده او هغه څه چې اوس کوي دا یو عکس العمل دی دوی هم باید حد اقل د یو برید په مقابل کې یو څه وکړي لیکن له ټکنالوژیکي لحاظه او له د وسلو په لحاظ د ملاتړ په لحاظ د امکاناتو استخباراتي معلوماتو په لحاظ اسرائیل ایران ډیر پیوړی دی او کایواز هم یې سره نو ایران په دې جګړه کې ډیر بریالي نه ښکاری نو خبر دای چې یو حلاره دې جګړې ته پیدا شي لیکن دې حلاره لپاره اراده او دې اړخونو تمایل مهم دی نه دا چې نور خلک په اړه باندې پریکړه وکړي اوس دې جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري نو ښکاری چې ایران به
البته ایران لري ایران د تکرار په دې تیرو څو ورځو کې دا وایي د ځان د دفاع لپاره توغندي ولو
ولې امریکا او اسرائیل او نور لویدیز هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډېر تمایل لري
همداسي ده اتمر څه فکر کوي چې په دې جنوا کې چې کومې خبرې ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ وشي ایران کې چرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ته غوړي هغه غرب ته ورکی ممکن ده
اول څه زه فکر کوم چې دا هم صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتي په ایران باندې واچي او تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کیږي ګرچې ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکرات ته چمتو یو چې د امریکا سره وکړو یعنی دا پینځه ځلې دوی مستقیم مذاکرات درلودل عراق چې دوی سره کتل اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفی دي من غیر مستقیم مذاکرات یعنی د نورو هیوادونو له طریقه زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي د بله خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایډیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د د چا خبر د معنا له نظره هم د مضمون له نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کیږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریځ نه
پوښتنه البته اتمر صاحب پخوا دوی چمتو شوي دي مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه د دوی مشر امام خمیني په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه یې څښم نو کېدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي
بل یقین رم دغه خبره او سب د ایران خلک هم دا خبره کوي دغه خامنه ای ته چې دغه د زهر جام وسکه خبره دلته ده چې دوی نه آماده کیږي چې دغه د زهر جام وسکي کنه زما باور داسې دی چې ځکه د دوی دا خبرې چې تاسو وګورئ په مطبوعاتو کې په رسنیو کې موقف کې دوی قطعا شاتک نه کوي او دغه خبرې نه چې اوله کې دوی کړی تر دی اوس
البته په جګړه کې اتمر څه به وشه په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی یعنی تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي او دا صرف د ځان د دفاع خاطر ده کړه اوس اسرائیل حمله باندې کې توغندین په اسرائیل باندې نه وله
ورې دا خبره خو دی کې چې اسرائیل توغندي مشتل یا جنگ بن کې مونږ حاضر یو چې خبره ته راشي بیرته لیکن د دوی هغه موقف چې دی داسې دی چې دوی وایي چې موږ دغه د یورانیمو د غني کېدلو د پروسې نه نه تیریږو او امریکا وایي چې دا موږ ته غیر ممکن دی موږ دغه شی بیخي نه غواړو ایران بیا دا وایي چې دا موږ ته سره کرښه دی موږ د
البته دا تر دې حملې مخکې دا خبره وه وس دوی دا خبره تر اوسه پوری رسمان ډیر ټینګار نه دی پکړی په دې برخه کې شاب سب تاسو نظر واخلم فکر کوي چې ایران به د یورانیم ولغنی کېدو تیر شي
زه فکر کوم ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې ایران په خوا درلودلې کې اوس ورسره کوم بحث مطرح کیږي ښایي تر ډیرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساتي تریخ دی، نو دوی اوس دغه تریخ سات تجربه کړ. دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري، او هم د نظام د سقوط بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډیره پراخ کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیمو د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرایلو هغه ویره چې دا هغه داوا چې دوی تر اوسه پورې تر 80% پورې یورانیم غني کړي او 90% هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره طریقا راخستای شي او هغه ادعا کوي چې واقعي راندې مرحله ته نږدې شوی. کچرته مذاکرات کیږي او کچرته ډیپلوماټیک حل لار پیدا کیږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته
دلته او بخښي
شرخ لاسرسي
ورکړي. ولسمشر ترامپ ویلي دي چې نور وخت تیر شو، نو بیا به که ایران حاضر شي ګټه به شي.
اوس ما خبره هم داده چې اوس ایران ته دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکړي نو دوی به چمتو وي چې دا کار وکړي. او ما مخکې یادونه وکړه چې ښایي په لویدي زړخ کې دا تمایل کم وي چې اوس دل دوی سره څوک مذاکره ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کولی او یا به هم دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار یې، ځکه ایر اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتېږي هم دومره د جنګي جنایتونو کچه لوړېږي، هم دومره د کرکې کچه لوړېږي، هم دومره بیرته د غچ اخیستنې کچه لوړېږي. نو په دې اساس باندې هر ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټېږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وسی موږ 8 ورځې وخت ورکړی وو او په 8 ورځې اسرائیل د غبرید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډیر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده و نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بل زمينه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترنګلې کیږي او ډیپلوماټیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي، خو که ایران څه فرصت ومومي ښایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپلو پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو په اژانسونو کې او د ایراني چارواکو په وینا دوی ډیر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلي شي. اتمر صاحب څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس هم د ایران په د یو امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې کابل هیواد جګړې ته داخل شي بیا به موږ یو بل ستراتیژي غوره کوو د پسمه کې به د هیچا په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بالاخره امریکا د جګړې ته داخلي کی. د قرائن نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلي کی، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري، یوازې د ایران مسله هم نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کیږي لکه چې دوی ډیر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم. دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو وخت ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین ماڼۍ ته راشي، دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلي چې موږ حاضر سپین ماڼۍ ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تیر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنی په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نشي، آخوندی رژیم هغه د قدرت هغه مرحله نه یا هغه سټیج نه پاتې کیږي، ولیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشن فکرانو د مدني ټولنو د خلکو دا موږ او تاسې د شهیدانې چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و د دغه حالت نه ښکته کېږي، ښکته غورځي. نو بیا هم کیدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغسې کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه داسې تاسو ته ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي، نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکي هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپله ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته او جګړه به خپل شدت ته ورځي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات به په ایران کې، یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لښکر ولیږي یا دوی به یوازې په هوایي قواو تکیه وکړي د هوا نه دوی عملیات وکړي. په هر صورت یعنی وضع زما په باره ښه کېدو ته نه دی، بلکې
ورانېدو ته ده. مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب، اسرائیل د اسرائیل استخبارات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پوځ دیرش هغه د سر مشان وژلي دي. په داسې شرایطو کې ځینې راپورونه دا وایي چې د جګړې د یوې ورځې مصارف د اسرائیل له لوري څه باندې $200 میلیونه دي. نو ایران خو یو داسې هیواد دی چې بندیزونو له کبله او د نورو ستونزو له امله یې اقتصاد هم ښه نه ده. یعنې که دا اوسنۍ جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کړي، داسې یوه هفته نور دوام وکړي، آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې دې جګړې ته دوام ورکړي؟ او بل سوال په عین وخت کې د راپورونو له مخې ایران شاوخوا 2500 د دې اوږده واټن توغندي لري. البته ځین راپورونه وایي چې دوی کولی شي چې شاوخوا 500 توغندي د ورځې نوي هم جوړ کړي، چې په دې شرایطو کې د نویو جوړېدل هم بل سوال دی. نو بیا هم همدا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي، مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخره د جون تر اخره.
جناب شیبر صاحب، د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله دا دی چې دا هیوادونه یو له بل نه لري دي، هغه د تګ را تګ یا د راکټونو یا د مزایلو ورمشتل یا توغندیو تغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا یې ده. بل ایران له پخواله بندیزونو سره مخ هیواد دی، په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو له امله، او فکر کوم که اقتصاد یو څه نورم ضعیفیږي یا مثلا تر میاشتې دا جګړه غځیږي، په خپله به په ایران کې هم ځینې ډلې، ځینې مدني ټولنې یا ځینې سیاسي خوځښتونه دا به غږ کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي. خو دا چې څنګه پای ته ورسیږي د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلاره نشي وړاندې کولای. نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران به ډیر تاب ونه لري. اسرائیل هم توان کوي، خو د اسرائیل خو بیا هم لتړی دی، امریکا ورسره ده، ټول ویدیز ورسره دی، د ایر ډرومز هغه لپاره توغندي کم شول یا لږ و پکې یا ذخایر کم و، امریکا ورته ورسول. امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لیږل ژمنه ورکړه. نو همدغه شی کله ایران سره کیږي نو څه به کیږي؟ تاسو د پوتین خبرې واورېدې، تر اوسه ایرانی ملګرو ترې مرسته نه ده غوښتي. نو کمرسته وغواړي هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډیره زیاته مرسته ورکړي. هغه مرستندویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو هغه اوس نشته، په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاس نیوي وکړي، یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نشته په لیبیا کې چې په هغه روحیت لکه اوریدونکو ویلې چې ښه د اسلامي هیوادونو که کومه ګډه همکاري چې د ایران ملاتړ وکړي. نو فکر کوم چې د ایران تاوان ډیر دی، خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیرې شي چې کلونه ونیسي بیا بیرته ایران دغه حالت ته چې هاته وسته پکې دې ته ورسیږي. او همدا اوس هم د ایران په کور دننه د تیلو ټانکونو کې تیل نشته، په خوراکي توکو پلورنځیو کې توکي په کمیدو دي، د خلکو تګ راتګ محدود شوی، معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود دی، تلیفوني اړیکې کم شوی، خلک ټول په تیښته دي، ویره خوره ده. کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک یو چې څلوېښت کاله موږ په جګړه کې یو، دا د جګړې زور تر نورو هیوادونو موږ ته ښه معلومیږي. کله چې په دغسې حالت کې یو ملت قرار لري، دا بیا ډېر سخت ورځ ده. دوی بیا غواړي هسې یو حل لاروي چې دوی سر خوندي کړي او له جګړې بچ شي، او بیا به خلک د خوندانو ډېر خبرو ته هم فکر کوم چې غوږ ونه نیسي. یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکړم، هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخليږي، اوس یو پلس پوینټ چې یا مثبت ټکی چې افغانستان یې لري، هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو. که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه په نښه کړي، ځکه موږ بې دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وې. نو دغه یو شایسته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی، خو که بیا چېرته په نورو هیوادونو کې دوی دا کار کوي، ښایي د هغې هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاڅي، هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف فوبولی. که ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي، خو د یو ګاونډي په توګه لغوی سره مشکل پیدا کوي. ایران خو خپل عراق خپل ارضي تمامیت لري، خپلواکي بولي. دا چې امریکایي اډه دغه بیل باسته یالته، لیکن که دغه مرحله ته جنگ رسیږي، ایران تاوان کوي، اسرائیل هم له شک پرته تاوان کوي. ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتله کړئ، ایران دیرش مزایل وشړي، په هغې کې درې ولګي یا وویشتې شنډیږي، یا حتی هغه هیوادونه چې له هغې ورتیریږي شنډوي. هغوی ټول د امریکا متحدین دي او د اسرائیلو ډول ته ناڅي. که هغه په اردن دی، اردن ایران ته عملا وویل چې تاسو هغه توغندي او ډرون الوتکې چې زموږ له فضا تیریږي هغه به موږ نسکوري کړو، او عملا له اسرائیلو سره هغوی همکاري کوي. په دغسې حالات کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل ګاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي. بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کړي چې ځان ته یې دوستان نه دي پرېښي. تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند یې له افغانستان سره دی. ایران موږ ته صحیح ده چې زموږ ګاونډی دی، زموږ سره یې د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده، ولې موږ ته هم په دې تورو شلو کلونو کې ګلونه نه دي رالېږلي. دوی په افغانستان کې د نامنیو تر شا وو، دوی د اوبو په زیربناوو کې تخریب تر شا دوی د لاس لرلو ادعا کېده، دوی د مخدره توکو د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو، دوی په سیمه کې د شیا امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وې، دوی جنګ سالاران تقویه کول، دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړې کړې چې په ارګ کې به یې د ارګ په دروازه کې به یې د اخوندي رژیم بیرغونه پورته کول. یعنی دا کار ایران په هر هیواد کې کړی، په سوریه کې همدغه سې کار کړی، په عراق کې همدغه سې کار کړی، په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسانو په جګړه کې سعودي عربستان، امارات او دا ټول سره یو ځای شول، خو دا ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ول، او ایران و نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې و. یو تازه خبر ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي. اتمر صاحب، تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن شي، په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې کېدای شي، چې الوتکو ته تیل ورسوي، کېدای شي چې نورې مرستې دې نه دی ویل چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي. که بیا هم له تاسو نه واورو اتمر صاحب.
بلې، تر اوسه پورې امریکا دا کار کوي، ځکه که تاسو فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ وګورئ، دا 2000 کیلومتره ده. یعنی هغه الوتکې یا جت تیارې چې د اسرائیل نه راځي، بیا ایران کې، بیا مثلا تر نورو ولایاتو پورې ځي او هلته بمباری کوي، دا یو لویه فاصله ده. او تر دې اوسه پورې امریکایي الوتکې دغه اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي. کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کړي، یا مثلا د رادار ټکنالوژي ده، یا مثلا معلومات دي د مخابرات په برخه کې، یا نور شیان دي. دا امکان دې شته چې امریکا
خو بیا سوال بیا ده، که چېرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي، څه اټکل کوي چې د ایران حکومت به تر کله پورې ادامه ورکړي جګړې ته؟
ایران خدا تهدید کړی چې مونږ کله امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي، یعنی مستقیم جګړې ته را داخلیږي، بیا مونږ د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو. او کیدای شي لکه مخکې چې تبصره وشو د هرمز تنګی دوی بند کی، لیکن دا د هرمز تنګی بندول هم خپله د ایران دپاره تاوان لري، ځکه د دوی خپله تیر هم د همدې لارې نه ځي، او دا تنګی د تیلو یو مسیر دی.
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي، ځکه چې د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لیدلاري
ټول نړۍ شل فیصد
مننه اتمر صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. شهاب صاحب له تاسو څخه منندو یم، د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون را سره وکړ. زحمت شیبر اجازه اخلم، نور مو په خدای سپارم.
در اژون ده که په خوانه سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا. جونده که پخوانه سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره
وایا. دې را جونده که پخوانه سندره وایا، ماته قنداره قنداره سندره وایا، ماته قنداره قنداره
بل خوگل نگرار بل بل دے، ماتا قنداره قنداره سندره وای، کابل خوگل نگرار بل بل دے، ماتا قنداره قنداره سندره وای. پیدا بنشی قندهار پشان ملکون، ماتا قنداره قنداره سندره وای.
سجان و افتخار به سجان اکا بزن شعر عرضه آخر خار تر سینه وزی ما تا قنداره قنداره سندره آخر خار تر سینه وزی ما تا قنداره قنداره سندره سوک چی ده گلو پا باخچو و هیلا سونه ما تا قنداره قنداره سندره